द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم سحر مپا خیر دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ته وګی نن د زیارت روز کال 2019 د دسمبر د میاشتې شپږشتمه نیټه ده دا بخ په اسلام آباد او سوابای کې د سحر شپږ بجې دی په کابل کې د سحر پنځنیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې نن د شروع روز کال 2019 د دسمبر د میاشتې پنځشتمه نیټه او د شپې ته بجې دی د وی او ای ډیو په دې خبرونه کې درته از محمد عالمگیر هر کلی وایم لومبه د خبرونو سرټکی د روسی جازونو په امداد د شام حکومتي عسکرو د یاغیانو په ولکه کې ادلیب سره خوا خوشا علاقې قبضه کړي او په درزنونو کسان یې وجلي په علاقه سخت جنگ د لاسه زرګاو کورنۍ سیمه پرې خودو باندې مجبور شوي په ګرد نړۍ کې د عیسائی مذهب منونکو د کرسمس تہوار منځلې عیسائی مذهبي مشر پوپ فرانسیس د روز په مناسبت خپل پیغام کې ویلي نړۍ دې د جنگ جګړو سیاسي ګړی اړی ګړی او قدرتي آفتونو د لاسه بې کوره خلک زړه ته رانږدې کړي په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرې دوام لري او مظاهرچیانو د وزیر اعظم سوکې لپاره نامزد نوم رد کړی بل خوا د عراق گاونډي ایران کې ممکنه احتجاج مخه نیولو په خاطر چارواکو انټرنیټ تا رسائی په جزوی توګه بند کړی ګران اوردونکو دا او سرټکی اوس غوښه د خبرونو تفصیل تا د شام حکومتي عسکرو د روسي هوائي فوز په امداد غربي شام کې فوزي عملیات شروع کړي چې پکې په درزنونو پورې کسان د مرګ او اطلاعات ته په تیر لس ورځو کې ادلیب ایالت نه تر یو لاک پورې خلکو کړي کړي ادلیب ایالت باندې د شامي فوزونو د روسي کاروایي کې ویل کېږي حکومتي عسکرو یو شمیر کلی کوم چې په خوا حکومت مخالف وسلوالو په قبضه کې بیان ویلي او دا وخت سخته جګړه روانه ده د ادلیب ایالت مارت النومان نومي کلی باندې روسي حمله پس په لوی شمیره کې خلکو خپل کورونو څخه کړي کړي اندازه ده چې دا کلی بعد ترکی فوز او روسي فوزي پولیسو ته راتلونکي سوروزو کې هم وسپارل شي یعنی شاهدان وایي یاغیان د شام حکومتي عسکرو مخې ته ناکامه ښکاري په ګرد نړۍ کې عیسائی مذهب منونکو عیسایانو د حضرت عیسی علیه السلام د روز د ولادت پر روز د مناسبت د کرسمس خوشاله منزلي د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس په دې ورځ خپل پیغام کې د نړۍ پام د جنگ جګړو سیاسي ناقلارۍ د ناامنۍ د انصاف نشوالي او قدرتي آفتونو د لاسه بې کوره خلکو کړه متاره ګرځولو هڅه کړې په سینټ پیټرز چوک کې راغون په زرګاو خلکو ته خپله وینا کې پوپ ویل په میلیونه خلک خپلو کورونه پرې خودلو باندې مجبور شوي او په نوي ځایونو کې د خلکو ترخو رویو سره مخ دي پوپ ویل نړۍ دې هغه ټول ناقلاره ځایونو کې کلاري یقیني کړي د کوم ځایونو نه چې آبادی په کډه مجبوره ده او خلک په کار ده چې په خپله دروازه راغلي کډوال وزغمي په نړۍ کې دا وخت د جګړې ځپلې ځایونو امن لپاره هلې ځلې کمی شوي او ځایي خلک اکثره د خپل اقتصادي او سماجي ستونزو علت کډوال ګڼي په عراق کې نن د حکومت خلاف مظاهرو دوام درلود او مظاهرچیانو د وزیر اعظم د سوکې لپاره د ایران پلاوا اسد العیدانی انتخاب شوی نوم رد کړی د مظاهرچیانو یو مشر طاهر الطیب د ګاډي په یو چاودنه کې د پراسرار مر وروستو په دیوانیا ښار کې بیا مظاهرې شوي او مظاهرچیانو ښار کې ایران پلاوا سیاسي پارټو دفترونو باندې بریدونه کړي د عراق په پارلمان کې ایران پلاوه غړو د بصرا گورنر اسد العیدانی نوم صدر د وزیر اعظم صدر ته د وزیر اعظم د سوکې لپاره هم لیږلی ایران په هیواد کې ممکنه احتجاجونو وروستو یو شمیر ایالتونو ته د انټرنیټ سهولت په جزوي توګه بند کړی ایران کې په سوشل میډیا 13 نومبر کې د ګرانې خلاف راوتلې او د چارواکو لخوا وجل شوي کسانو خپلو خپلوانو غږ کړی چې د دسمبر په شپږشتمه نیټه به د حکومت د رویې خلاف احتجاجونه کوي تیر میاشت ایرانی حکومت مظاهرو لپاره راوتي کسانو کې 304 مظاهرچیان وجلي وو د سعودي عرب نوی خارجه چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود به نن د پاکستان ته په سرکاري دوره رارسي د پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا ویل شوی سعودي وزیر به خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي سعودي خارجه وزیر پاکستان ته دا دوره په داسې وخت کې کوي چې تیر ورځو کې پاکستان د سعودي دباو لاندې د کوالالمپور ملیشیا مسلمان هیوادونو غونډه کې د ګډون نه انکار هم کړی و.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د شام حکومتي عسکرو د روسي هوائي فوز په امداد غربي شام ادلیب ایالت کې په ځای خواو شاکلو باندې بریدونه کړي او دای قبضه کړي. په دغه بریدونو کې او فوزي کاروای کې په درزنونو پورې د کسانو د مرګونو اطلاعات هم دي او تیر لس ورځو کې د ادلیب نه تر یو لاک پورې خلک یادېږي چې کړه کړي ده. ادلیب ایالت باندې د شامي فوزونو د روسي کاروای کې ویل کېږي حکومتي عسکرو یو شمیر زیونه نیولی او مخالف وسلوالو کې د حکومتي عسکرو د مخ نیولو توان په نظر ناراضي. زموږ همکار عدنان رشید په دې موضوع یو رپورټ تیار کړی. ساسو په مرتبه راګرځو.
د ځایي سرچینو نه ترلاسه شوي معلومات ښایي چې د شام حکومتي ځواکونو د عدلی په شمالي غربي سیمه کې د یاغیانو د ولقې لاندې ښار کې پرمختګ کړی دی. د شام حکومتي ځواکونو ته د روس هوایي ځواکونو ملاتړ ترلاسه دی. د شام د جنگ د سارنې اداره وای د ادلیب په جنوب خار میرت الانعمان کې د شروع شوي جنگ د لاسه په لویه شمیره کې عام وګړي د شام او د ترکی پولې ته نږدې محفوظ ځایونو ته په کډه کولو باندې مجبور شوي دي. په شام کې د بشري حقوقو د سار اداره وای په دغه سیمه کې د لوی جنگ وروسته د شام حکومتي ځواکونو یو شمیر کلی په خپل ولقه کې اغستی چې پکې په درزنونو خلک وجل شوي هم دي او په زرګاو ځایي خلک د خپل کورونو پریښودلو باندې مجبور شوي دي. د شام د جنگ د سار اداري ډایرکټر رامي عبدالرحمن وایس اف امریکا ته ویلي یاغیان نور جنگ جاری نشي ساتلی. هغه زیاته کړله زیات امکان شته چې دغه ښار به په څو ورځو کې د ترکی پوځیانو او روس پوځي پولیسو ته وسپارل شي. نوموړي زیاته کړله چې د ترکی او روس ترمنځ یو لوازنامه هم لاسلیک شوي چې د ادلیب میرت الانعمان او نور نږدې ښارونه به د هر قسم اسلامي یاغیانو نه خالي کوي. د تیر څو کالونه روس او ترکی د ادلیب په اړه اختلاف لري او دواړه طاقتونه د شام کورنۍ جګړه کې د یو بل پر ضد وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کال 2013 د ستمبر په میاشت کې ماسکو او انقره یو لوازنامه هم لاسلیک کړې وه چې تر مخې شام حکومتي ځواکونو د ترکی پولې ته نږدې ادلیب سیمه کې عملیات وځنډول. د لوازنامې تر مخه ترکی رضا شوی و چې د دغه صوبې نه به خپل ملاتړي وسلوال وباسي چې پکې ځینې وسلوالو ډلو ته د القاعده ترهګر ډلې ملاتړ ترلاسه و. خو په ترکی باندې تور لګولی کېږي چې هغوی د لوازنامې شرایط پوره کولو کې ناکامه شوي. ترکی په دغه سیمه کې د سارنې لپاره 12 پوځي پوستې هم ساتلي. د نهې په ورځ داسې رپورټونه هم راغلي وو چې شامي ځواکونو ترکی ځواکونو پوستې په ګیره کې اخیستې وې. د شام حکومت مخالفه خبری اداري اورینټ نیوز د رپورټ تر مخه اسلامي یاغیان د حکومتي ځواکونو سره په یو شمیر پوستو باندې جنګیږي او د شروع یا چرشنبې په ورځ لږ تر لږه 10 پوځي عسکر هم وجلې دي. د شام ځواکونه چې د صدر بشار الاسد وفادار دي میرت الانعمان ښار ته ورنږدې شوي کوم چې په لوی سړک باندې پروت یو ښار دی او دغه ښار په جنوب کې ستر ښار دمشق او شمال کې الیپو ښار یو بل سره ملاوهي. د صدر بشار الاسد ځواکونه هڅه کوي چې ستراتیژیکي اهمیت والا دا لوی سړک چې ام فایو نومیږي د خپل واک لاندې راولي. د ادلیب آبادی 3 میلیونه ده او دا د یاغیانو مضبوط علاقه ګڼل کیږي. د دغې صوبې زیاتره علاقې د اسلامي وسلوالې ډلې حیات التحریر الشام په لاس کې پاتې شوي دي. پخوا دغه ډله د القاعده ملاتړي ګڼل کېدل. ملګري ملتونه وایي پوځي عملیاتو له سببه 80,000 شامي خلک بې کوره شوي خو ځایي ډلې او د شام د سار ادارې تر مخه په ادلیب کې د 1,00,000 نه زیات عام خلک بې کوره شوي دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړئ.
عراقی پارلمان کې ایران پلاوه غړو د بصره گورنر اسد العیدانی نوم د وزیر اعظم د سوکې لپاره صدر تر وړاندې کړی، خو په عراق کې نن هم د حکومت خلاف مظاهرو دوام درلود او مظاهرچیانو د وزیر اعظم د سوکې لپاره د نوې وزیر اعظم انتخاب شوی نوم رد کړی. د مظاهرچیانو یو مشر طاهر الطیب هم په تېرو ورځو کې وژل شوی او د عراق په دیوانیه خار کې د دې پسر باندې مظاهرې شوې او مظاهرچانو ایران په دغه سیاسي پاټو په دفترونو باندې بریدونه کړي. بلوریتا په ایران کې د ممکنه احتجاج کوم غږ چې د 18 دسمبر د پاره شو د غې د مخ نیول لپاره ایراني چارواکو د مختلفو ایالتونو مختلفو خارونو کې انټرنیټ په جزوی توګه باندې بند کړي. د ایران او د عراق حال درته زموږ همکار ارباب محمود علی د رپورټ په شکل وړاندې کوي.
د عراق په پارلمان کې ایران پلوه ډلې د بصره د گورنر اسد العیدانی نوم د وزیر اعظم لپاره صدر ته وړاندې کړی دی. بینا ډله داوه کوي چې په پارلمان کې دوی تر ټولو زیات دي او د ملک د آئین تر مخه د حکومت د مشر نوم د وړاندې کولو حق دوی لري. خو د عراق سپریم کورټ تر دې دمه دا نه دی ویلي چې په پارلمان کې کومه ډله زیاتې چوکۍ لري، ځکه چې په وروستو کې ډېرو سیاستدانانو خپلې پارټۍ بدلې کړې دي. د سیاسي ګډوډۍ په وجه تر اوسه د ملک د نوي وزیر اعظم ټاکنه نه ده شوې. د بینا ډلې وایند ویلې دي چې تر د پاک صفا او آزاد انتخاباتو پورې به دا د نوي وزیر اعظم ذمہواري وي چې د انتقالي حکومت مشري وکړي، او زیاته کړې ده چې العیدانی ډېرو سیاسي ګوندونو ته د منلو وړ دی ځکه د نوم یې غوره کړی دی. اتم لري چې احتجاج کوونکي به هم د نوم باندې اتفاق وکړي. احتجاج کوونکو په سمدستي توګه د العیدانی نوم رد کړی دی او ویلي دي چې د منل به حالاتو کې هیڅ بدلون نه وي. د چهارشنبه په ورځ تحریر سکوئر کې یو احتجاج کوونکي ویلي دي چې داسې کاندید غواړي څوک چې د بډو رشوتونو کې ککړ نه وي او د سیاسي اسټابلیشمنټ نه هم آزاد وي، او زیاته کړې ده چې العیدانی د هغه سیاسي نظام برخه ده کوم چې دوی بدلول غواړي، او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو چې د دوی د غوښتنو مطابق وزیر اعظم نوي رامخته شوي. که صدر برهام صالح د العیدانی نوم ومني نو بیا به العیدانی ته په 150 ورځو کې نوي حکومت جوړول وي. سرپرست وزیر اعظم عادل عبدالمهدی په اکتوبر کې د شروع شوي احتجاج په وجه 13 میاشت د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې ده. احتجاج کوونکي نوې مشر نه غواړي بلکې دوی غواړي ټول سیاسي نظام بدل کړل شي. دوی اوسنی سیاسي نظام کرپټ او ناقابل بلی او وای د عراق د تیلو د دولت باوجود د هیواد ولس بے وسدي. په احتجاجونو کې تشدد هم رامخته شوی دی او تر دې دمه د 450 نه زیات کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی او نور په زرګونو پکې ژوبل شوي هم دي. بلې خوا په عراق کې په سیاسي توګه اغیز لرونکي هیواد ایران کې هم په وروستو کې احتجاجونو رامخته شوی دي. د ایران حکومت د احتجاج وړاندې د موبایل د لارې خارجي ویب پاڼو ته رسایي بند کړې ده. د ایران نیم سرکاري خبر رسانې ادارې ILNA تر مخه د امنیتي چارواکو په حکم د دسمبر په 15 نیټه دا پابندي لګول شوې ده. د سرچینو تر مخه دا پابندي البرز، کردستان او زنجان کې لګول شوې ده، او دغه سې د ایران په مغربي او د جنوب په فارس صوبو کې هم دا پابندي اعلان شوې ده. دا پابندي د هغه رسټ لګول شوې ده چې په سماجی و پانو د تیلو په بایو کې د ګرانه خلاف احتجاج کې د وجل شوی کسانو کورنو د بیا احتجاج کولو او په 18 دسمبر د وجل شوی کسانو د یاد لپاره د غونډې غوښتنې کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې 13 میاشت په احتجاج کوونکو د حکومت لخوا د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 340 کسان وجل شوی دي. حکومت دغه وخت په انټرنیټ پابندي لګولې وه، خو د دې باوجود خلکو د احتجاج عکسونه نړۍ ته رسولې وو. د ایران چارواکو تور لګولې وو چې دا ډاکوان دي او دوی په خارج کې د ایران د دښمنانو سره ملګري دي، او دا یې هم ویلي وو چې امریکا، اسرائیل او سعودي عرب په احتجاجونو کې لاس لري.
دا د وی او ای دیوار پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پګر د نړۍ کې عیسائی مذهب منونکو عیسایانو د حضرت عیسی علیه السلام د ولادت ورځ په مناسبت د کرسمس خوشاله منځلي. د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس په دې ورځ خپل پیغام کې د نړۍ پام جنگ جګړو، سیاسي ناقلارۍ، ناامنۍ او د انصاف د نشوالي او قدرتي آفتونو د لاسه بې کوره خلکو کړمو ته د راګرځولو هڅه هم کړې. په سینټ پیټرز چوک کې راغونډ پزرګا او خلکو ته خپل وینا کې پوپ ویل په میلیونه خلک خپل کورونو پرېښودلو باندې مجبور شوي او په نوي ځایونو کې د خلکو ترخو رویو سره مخ دي. پوپ ویل نړۍ د هغه ټول ناقلاره ځایونو کې قلاري یقیني کړي د کوم ځایونو نه چې آبادی په کډه باندې مجبور شوي او خلک په کار ده چې په خپل دروازه راغلي کډوال وزغمي. په نړۍ کې دا وخت د جګړې ځپلې ځایونو امن لپاره حالې ځلې هم کمی شوي او ځایي خلک اکثره د خپل اقتصادي او سماجي ستونزو علت کډوال ګڼي. پوپ په خپلو خبرو کې ویلي ډیر خلک په منځني ختیځ کې د جنگ جګړو د لاسه سخت ځپلې شوي او مقدسه خوره یعنی فلسطین او اسرائیل اوس هم د امن او ثبات ته اړتیا لري. پوپ زیاته کړه هغه په حکومتونو او نړیواله ټولنه غږ کوي چې د سیمې د خلکو یو بل سره په امن د اوسېدو تابعیا دی وکړي او د کړمو ختمولو اسباب دی وګوري. عیسائی مشر په براعظم امریکا باندې د سماجی او سیاسي اړیګړي ذکر هم وکړو. وی ویل چې د وینزویلا د خلکو لپاره دعاګو دی چې الله یې قلارې نصیب کړي. هغه په یوکرین کې د دائمی امن لپاره هم دعا وکړه او افریقا کې خصوصا په برکینافاسو، مالی، نایجر او نایجیریا کې د مذهب په بنیاد د خلکو وجل او تختولو مخنیوي لپاره د کوټلو ګامونو پورته کولو غږ هم وکړ. د کرسمس ورځ په مناسبت نړۍ کې جوړو دستورو او د پوپ د وینا تفصیلي حال درته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د کرسمس په مناسبت سره د عیسائی مذهب روحاني مشر پاپ فرانسیس د سینټ پیټر بیسلیکانا د کرسمس روایتي وینا وکړه. وی ویل د نړۍ په اکثرو برخو کې د اقتصادي، جغرافیایي، سیاسي او ماحولیاتي کشالو د لاسه تورې تیارې خورې دي، خو وایي روحاني رڼا د دې تیارو نه ډېره زیاته ده. پاپ فرانسیس په منځني ختیځ کې په جګړو او کشالو کې ښکېل ماشومان هم په خپله دعا کې یاد کړل او د شام، لبنان او عراق ذکر هم وکړو. نوموړي په خپل دعا کې د افریقې د سیاسي او ټولنیزو شخړو د اواري لپاره هم خصوصي دعا وکړه. د چرته نه چې اکثره خلک په خپلو کورونو پرې خودلو مجبوره کیږي. پوپ فرانسیس وویل
ایل انجستیسیا کی لی اوبلیگا اترورسار دسرتی ا ماری ترانسفورماتی ان سیمیتری.
دا انصاف نه دی چې د افریقې وګړي په صحرا کې مزلونه کوي، په سمندرونو پورې وزي چې اکثره پکې ژوند هم اوبایلي. دا انصاف نه دی چې هغوی سره په زندانونو کې زور زیاتی کیږي او غلامان ته جوړول کیږي. دا انصاف نه دی چې هغوی د داسې زینه په تللو مجبوره کړل شي چرته چې هغوی د عزت سره د ژوند تیرولو هیلې لري. په فرانسیس په خپله وینا کې د وینزویلا او یوکرین د خلکو یادونه هم وکړه چرته چې د سیاسي او ټولنیزو کشالو د لاسه خلک د ستونزو سره مخ دي. نوموړي د خپلې وینا په اخر کې خلکو ته ډاډ ورکړو او وی ویل ستاسو خالق ډیر لوی دی او هغه به ستاسو ټولې غلطیانې وبخي. ستاسو نظریې غلطې کېدلی شي، ستاسو نه به ډیر کارونه وران هم شوي وي، خو ستاسو خالق ستاسو سره بیا هم ډیره مینه کوي. پاپ فرانسیس با یو وار بیا د راتلونکي زیارت او اتوار په ورځو هم ولسته مخامخ کیږي او د دسمبر په یو دیرشمه نیټه به د دې کال په تیرېدو د شکریې پیغام ورکوي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 001-202-205-003 ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
ګران درکو دا وایس اف امریکا ډیوه خبرونه تاسو زموږ د واشنگټن ډی سی څخه نیغه په نیغه باندې اوري. اوس مو را ګرځو په یوې مرکې ته چې د پیښور نه د ډیوه رادیو خبریالې سادیا قاسم شاره لګلې ده. د سیال کاکړ سره خبرې کړې دي او د مذهبي یا مختلف مذهبونو د خلکو ترمنځ د تعلقاتو امن او درواداري په اړه ورسره خبرې ترې کړې. دغه مرکې ته تاسو پام را ګرځو.
څلور اتیا کلن ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 کال کې د پښین په سرانانو کلی کې زو کړی او د عمر زیاته برخه په بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو کې د استادۍ او د علم او ادب خدمت ته ځانګړې کړې ده. د سیشن به پروز د افغانستان ولسمشر په دفتر کې د پوهاند سیال کاکړ د ورلېژل سو کلمی نسخو او کتابونو د کتنې په اړه یو رسمي غونډه وسوه چې د ولسمشر غنی په ګډون لیکوالانو هم پکې ویناوې کړې دي. ولسمشر غنی په غونډه کې وویل:
زه تاسو ټول ته مبارک وایم چې په دې بریالي شو چې موږ ستر شخصیت جناب سیال صاحب کاکړ یو غنجینه یو خزانه چې پټه نه وه او ښکاره وه نن د هغه تاریخي کور افغانستان ته سپارل کیږي.
دغه غونډه ته په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار ډاکټر لال پاچا آزمون وویل د سیال کاکړ کتابتون او کلمی نسخې د ولسمشر غنی په مرسته او لارښوونه کابل ته ولېږدول. ښاغلی آزمون د پوهاند سیال کاکړ مننه وکړه چې وایي په خپلو شخصي پیسو اخیستې پانګه وړیا افغانستان ته وسپارله. ډاکټر ازمون وای
د پښتو دری او عربي ژبو پر دغه 133 قلمي منظومو او منصورو نسخو سربېره چې له 200 تر 300 کال پورې تاریخي مخینه لري د نوموړي کتابتون 4600 بیلابل کتابونه او مجلې علوم اکیډمۍ ته وسپارل شوې.
د ولسمشر غنی بل سلاکار زرین انزور د کلمي نسخو ارزښت په اشاره وویل د شاغلی سیال کاکړ په څیر ارزښناکې پانګې دي د شې ساتنې او ګټې اخیستنې لپاره له بیلابیلو اشخاصو ځایونو او شخصي کتابتونونو په منظم ډول راټولې او په علومو اکیډمۍ او ارکایوز کې دي خوندي سي. ولسمشر غنی لارښوونه وکړه چې په کوټه ښار کې د افغانستان کونسلګرۍ ودانۍ دي د سیال کاکړ په نوم د افغانستان د پیژندنې مرکز او د کلتور کورسي. د علومو اکیډمي دي د شاغلی سیال کاکړ په نوم ځانګړي کتابتون ته د کونړ د لرګي لوحه چې نوموړی ورسره ځانګړې مینه لري جوړ کړي. ولسمشر غنی د کابل د ارکایز چارواکو ته لارښوونه وکړه چې د پروفیسر سیال کاکړ د کلمي نسخو په ګډون ټولې کلمي نسخې دي ورغوي او سکین دي کې او د هغو یوه یوه کاپي دي د کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات او بامیانو پوهنتونونو ته ورکړي چې په اساسي توګه ورباندې کار او څېړنې وسي.
ما څلوېښت کاله مخکې کاکړ صاحب سره کتلې په کوټه کې د مینه، د ژمنه او د څېړنې د ټول افغانانو، د ټولو پښتو ویونکو او د ټولو محققینو د ویاړ او افتخار د پاره دي.
د یادونې وړ ده چې شاوخوا دوه کاله وړاندې پوهاند سیال کاکړ ته د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی لخوا د سید جمال الدین افغان په نامه د افغانستان عالي دولتي مډال هم ورکول سوی وو. د پوهاند سیال کاکړ شاوخوا تر 30 زیات کتابونه چاپ دي چې زیات یې د فولکلور په برخه کې دي او نور یې د تاریخ، ادب، ژبې او د ماشوم د ادبیاتو په اړه دي. همدارنګه د شعرونو ټولګۍ هم پکې شامل دي خو لا یې ډېر کتابونه ناچاپه هم پراته دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دونکو بخنه غواړو دا و نصیر کاکړ چې رپورټ یې وړاندې کوو د پښتو ژبې نومیالي لیکوال او فولکلورست پوهان سیال کاکړ خپل ادبي او علمي ژوند کې جمع کړې ټولې کلمي نسخې او خپل کتابونه د افغانستان د علومو اکیډمۍ ته سپارلې. افغان صدر اشرف غنی د ځان د علومو اکیډمۍ او د نورو علمي شخصیتونو لخوا د رسمي مننلیک د ورلېګلو لپاره امر هم کړی. دا نصیر کاکړ چې په دې موضوع رپورټ را لېږلو تاسو موږ وړاندې وی چې ادارې سادیا قاسم شاه د سیال کاکړ په اړه باندې یو مرکه ده. دا غیر لپاره تاسو نه بخنه غواړو. اوس راځو خبرونه کې تاسو وړاندې کوو مطبوعاتو ته کتنه. زموږ همکار مختار خلیل ورته دغه کتنه کړې.
امریکی د مذهبي ادادای په لړ کې پاکستان د خصوصي فکرمندۍ ملک په ګوته کړی دی، خو پاکستان د امریکی دا اقدام یو مخیز ګڼلې دی او دا رد کړی دی. نن یعنی په 25 دسمبر د خبرونو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیرا په ویب پاڼه په دې موضوع د الجزیرا د خبریال د اسد هاشم لیکلی یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. اسد هاشم د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې د امریکې د خارجه چارو محکمې 13 هفته خپل یو اعلان کې ویلي دي چې امریکا د مذهبي ازادۍ په لړ کې پاکستان یو ځل بیا د خصوصي فکرمندۍ ملک ګرځولې دی، ځکه چې پاکستان یا خو خپل د مذهبي ازادو په وهنو کې اخته دی یا په خپل خوره د مذهبي ازادۍ پر روانو خلاف ورزوی سترګې پټې ساتلې دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر د امریکې د دې اقدام د رد کولو په موقع ویلي دي چې د امریکې دا اقدام د خصوصي ملکونو د هدف کولو اقدام دی. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر زنانه ویانی عائشه فاروقی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې د دې اعلان نه یوازې د حقیقت سره څه تعلق نشته، ولې د مذهبي ازادو په خلاف ورزو کېدو د امریکې لخوا د کېدونکو اقداماتو ټول عمل هم شکمن کړی دی. رپورٹ جاتے چې د پاکستان په بابل د امریکای اعلان د خصوصي ملکونو د یوې منسوبې لاندې د هدف کولو د امریکای د ناوړو ارادو سرګندونه کوي. عائشه فاروقی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د پاکستان په بابل د امریکای اعلان د خصوصي ملکونو د یوې منسوبې لاندې د هدف کولو د امریکای د ناوړو ارادو سرګندونه کوي او دا به یقینا چې د مذهبي ازادو په پرمختګ کې هیڅ لاس امداد ونکړي شي. لیکوال اسد هاشم د الجزیرا په ویب پاڼه چاپ شوی خپل رپورٹ کې نور لیکلی دي چې پاکستان د 10 کروڑ نه د زیاتې آبادۍ ملک دی چې اکثریت یې مسلمانان دي. د پاکستان په آبادۍ کې د هندوانو تناسب 1.6% او د عیسایانو 1.59% دی. دا شمیر شمیره د کال 1998 د سرکاري مردم شمارې په بنیاد ده. پاکستان کې د کمشمیر فرقو په خلکو د حملو کې دوه واقعیت برابر کیږي، په دې کې د عیسایانو او هندوانو نه علاوه شیا مسلمانان او قادیانان هم شامل دي. څوک چې ځان ته مسلمانان وایي، دین علاوه د توهین رسالت د قانون استعمال هم په ډیره سختۍ سره کولی شي. د دې قانون لاندې مجرم ګرځیدونکو ته د 500 سزا هم ورکولی شي. امریکای د مذهبي ازادۍ د خلاف ورزۍ په سر پاکستان د مذهبي ازادۍ په حق له خپل بین الاقوامي کمیشن د تجزیه په بنیاد ملامته ګرځولې ده. د دې کمیشن د کارونو ټول اخراجات امریکا وړي. د مذهبي ازادو په بابل د امریکای بین الاقوامي کمیشن د کال 2019 په خپل رپورت کې لیکلي دي چې پاکستان د خپلو کمشمیر فرقو په پوره حفاظت کولو کې پاتې راغلی دی او ټولو فرقو ته د مذهبي ازادو په مکمله توګه ورکولو کې هم ناکام شوی دی. په رپورت کې پاکستان کې د توهین رسالت د نافذ قانون په خصوصي توګه ذکر شوی دی، د کم ترمخې چې د پیغمبر اسلام د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د قران پاک په باره کې پسپکو الفاظو کې ویناګانی یو سنگین جرم ګرځولې شوی دی. د توهین رسالت په قانون کې په دې قسم جرمونو د 500 یا د عمر قید سزاګانی اخوي شوې دي. لیکوال اسد هاشم الجزیرا ویب پاڼه باندې چاپ شوی خپل رپورٹ کې نور لیکلی دي چې د توهین رسالت د قانون لاندې د توهین رسالت تورن خلق زیاتره یا خو تو اخستو خلکو په خپل وجلی دي او یا په خصوصي توګه هدف کړی شوی او وجلی شوی دي. د الجزیرا د یوې اندازې مطابق د کال 1999 را په دې خوا دا قسم حملو کې 15 اتیا کسان وجلی شوی دي.